یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري خراغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې تمه ده نن د سام یا د لوړپوړي پلاوي په غونډه کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وینا وکړي د سام غونډه د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې په تیره بیا تمویلوونکو هیوادونو په حساب کتاب څرخیږي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر سمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
سلامونه په کابل کې نن د سان په غونډه کې د افغانستان لپاره د 15 کلن اقتصادي پلان او نور مسایلو په اړه خبرې کیږي په کندوز کې د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله دوه ملکیان وژل شوي دي د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران یو هیئت راتلونکي اونۍ اوکراین ته ورځي او د هغې اوکراینی الوتکې د تاوان پر مسله خبرې کوي چې د جنوري پر اتمه په تهران کې وویشتل شوه نن په کابل کې د سام په دویمه او اصلي غونډه کې د افغانستان لپاره د 15 کلن اقتصادي پلان امنیتي او سیاسي مسایلو خبرې کیږي د سام لومړی غونډه چې پرون دوشنبه د سباندې تلويشتو هیوادونو او نړیوالو ادارو د استازو په ګډون په کابل کې جوړه شوې و دوی برخې درلودې چې په یو کې د کورونا وایرس له کبله د اقتصادي اغیزو او د دې ستونزې د هواري پر لور چارو خبرې وسه او په دویمه برخه کې د افغانستان پر پراختیا او سولې بحث وسو جمهور رئیس نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د سام د نن ورځې په غونډه کې چې مبشین ته پلان سوي پرانستونکي وینا کوي د افغانستان د مالی وزارت وایي د نن په غونډه کې بل افغانستان سره د مالی ژمنو په اړه د جنیوا د راتلونکي کانفرنس په اړه هم خبري وسی سم یا د لوړپوړو چارواکو غونډه هر کال د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تیر بیا مرستندوی دولتونو ترمنځ د حساب کتاب لپاره جوړیږي د کندز ولایت چارواکي وایي په دشتې ارچول سوالي کې د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله دوه ملکیان وژل شوي د دې په وینا هوان تیر ماښام د ولسوالۍ امنیت قمندانۍ ته څیرمه د یو جماعت پر اړنګ انګړ لګیدلې ده د دشتې ارچي ولسوال د دشتې ارچي ولسوالۍ امنیت قمندان حمید اغه نن سټېشن به پر اړه ازادي رادیو ته وویل که څه هم د دشترچی قومندان وی دغه هوند وسلول طالبانو لخوا توغول سوی و خو وسلول طالبانو د دې پیش پاړه څنې دی ویلی بل خو د افغانستان دفاع وزارت وی په میدان وردګ ولایت کې شپشتنه وسلول طالبان وجل سی وی دی دغه وزارت نن په ویلام کې ویلی دغه وسلول غشتل پرون په نرخ ولسوالی کې پر امنیتی پوسټو برید وکړي د وزارت په حواله دغه حمله په شاتم بوسوي او د میدان وردګ لپاره د طالبانو تشپونو مرستيال والی او پنځملګری وجل سی وی دی وسلول طالبانو د دې پیش پاړه څنې دی ویلی د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران یو پلاوی به راتلونکي اونۍ اوکراین ته ورسي او د هغې اوکراینی الوتکې د تاوان پر مسلې به خبرې وکړي چې د جنوري پر اتمه په تهران کې ویشتل شوې وه د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولی بیا پرون د پولینډ په پلازمینه وارسا کې خبرې غونډې ته وویل شرایطو ته په کتو چې څه سوي دي له ایرانه به د ډېر تاوان غوښتنه وکړو ښاغلي کولی بیا زیاته کړه چې دی د تاوان اخیستو اندازه نسي بیانولی دا به د خبرو په لاړ کې معلومه سي د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وویل سبا او بل سبا چې په دا کوم خبرې کیږي اوکراین به د ټولو هغو هیوادونو او ډلو استازیتوب وکړي چې په دې پیښه کې زیان وراوښته دی په تهران کې اوکراینی الوتکه د جنوري پر اتمه څو ساعته وروسته تر دې ویشتل شوه چې ایران په عراق کې د خپلې واجکپوړي پوځي قمندان قاسم سلیمانی د وژلو د غچ اخیستو لپاره په عراق کې د امریکا د پوځ پر یوې اډې توغندي وویشتل په دې مسافر وړونکې الوتکې کې 1,600 کسان وژل شول په دوی کې 14 تنه افغانان هم شامل وو د افغانستان حکومت هم له ایران غوښتي چې د دې افغانانو کورنۍ ته تاوان ورکړي د بشری حقوقو څارونکو او چارواکو د مظاهره چانو او د عراق د امنیتي ځواکونو ترمنځ په تازه خډب کې د حکومت دوه مخالف اعتراض کوونکي په بغداد کې وجل سوي او یو شنور ټپیان سوي دي. په بغداد او نور عراق کې تیر کال په اکتوبر میاشت کې د حکومت د نه مشروعیت او بې کفایتۍ په تور مظاهره وسوي چې تر شپږ سوه اعتراض کوونکي په کې وجل سول. دا مظاهره د کورونا وایرس له خپرېدو سره سړې سوي وي. د یکشنبې په ورځ په بغداد او نورو جنوبي ښارونو کې چې هوا تر پنځو درجې سانتي ګراد توده سوي وه، اعتراض کوونکو ویل چې برېښنا کمزوري ده. د بشري حقوقو د نیمه خپلواک کمیسون ویان علي البیاتی ویل دوه مظاهره چند په بغداد کې وجل سوي دي. او په استرالیا کې د 2019 او 2020 میلادي کلونو پر مهال د ځنګلونو د اور لګېدو له کبله نږدې 3 میلیارد ژوي د مړ کېدو یا هم بې ځایه کېدو له خطر سره مخامخ سوي دي. د هغه راپور له مخې چې نن سیشن بخپور سو، دا په معاصر تاریخ کې د ځنګلونو تر ټولو سختې اور لګېدنې بلل سوي دي. د استرالیا د څو پوهنتونونو په څېړنه کې ویل سوي دغه اور لګېدنې د 143 میلیون تیلرونکي ژوي، 2.46 میلیارده خزندې، 180 میلیونه مرغان او 50 میلیون چنګوش یې اغیزمن کړی دي. په دغه راپور کې نه دی ویل سوي چې دا ستونزه د څومره ژویو د مړ کېدو سبب سوې ده. خو د راپور یو لیکوال کریس دیکمن وایي هغه ژوي چې د اور لګېدو له کبله نورو ځایونو ته بې ځای سوي، د خوړو سرپناه او لښکاریانو د خوندیتوب له کبله په ښه حالت کې نه دي.
صالح محمد صالح چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ویل، کولای شي د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه غرمنی خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې نن د لوړ پوړي پلاوي په غونډه کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی خبري کوي. دا غونډه د افغان حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ د حساب کتاب لپاره جوړه شوې ده. د مالی وزارت ویاند شمروز خان مسجدي
اساسی خبرې د افغانستان ولسمشر جلالت مآب محمد اشرف غنی کوي چې د افغانستان د 15 کلونو لپاره به د افغانستان د حکومت لیدلوري په اقتصادي او امنیتی او سیاسي چارو کې کوي.
په کابل کې د څو ورځې د برېښنا پرچاوي راغلي ګڼ خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
نو شو کولای چې درس وایو د دې لامل چې برقونه نشته دي.
د سې ورځې برقا خراب است، هوا ګرم است.
نن د بیرق ملی ورځ هم د پدې اړه تاسو ته راپور لرو. په بهرنۍ مسله کې د اورې چې د امریکا او روسیې چارواکي د اټومي وسلو د کنټرول په مسله باندې نن درې ورځنی غونډې د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیلوي.
اساسي خبرې د افغانستان
رازو لمړی موضوع ته په پام کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سه‌شنبه د لوړ پوړي پلاوي په څلورم ناسته کې ګډون او پرانیستونکو وینا وکړي. دا غونډه چې سام هم ورته وایي په ارګ ماڼۍ کې جوړه شوې او د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې په تیر بیا تم ویلوونکو هیوادونو په حساب کتاب څرخیږي. اجمل تورمان دغه غونډه تعقیب کړي، همدا شیبه د کابل لستوډیو لمکسره خبرې کوي. تورمان تاسو آماده یست؟ مهرباني وکړئ.
مننه سنګ زسب لکټنګ تاسو ویل نن د سام غونډې دوهمه وروسته ورځ د غونډې چې د افغانستان د مالیه د سرپرست د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي او د 2020 کال پراختیا کانفرنس د جوړېدو په چارو کې د فنلند هیواد ځنګړي استازي په قربتوب په کابل کې جوړ شوې د څلوخو څلويخت ویوادونو بنسټونو استاذي پکې په حضوري او غیر حضوري ډول ګډون کړي دي. په دغه دوه ورځنی غونډه کې ګډونوالو د جنوا کانفرنس د دواړخیزو ژمنو په اړه خبرې کوي او خپل نظرونه د افغانستان حکومت سره شریکوي. سنډې صاحب د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدي شیبه مخکې ازادي رادیو ته ویل چې دینه ستب نن ولسمشر هم وینا وکړي. نو وړي ویل چې افغان ولسمشر به تر ډیره په اقتصادي مرستو رڼا واچوي او بهرانیانو ته بعد افغانستان 15 کلن لیدلوري روخانه کړی.
اساسی خبری د افغانستان ولسمشر جلالت مآب محمد اشرف غنی کوي چې د افغانستان د 15 کلونو لپاره به د افغانستان د حکومت لیدلوري په اقتصادي او امنیتی او سیاسي چارو کې کوي. بیا د دې ترڅنګ به د افغانستان د مالی وزارت د افغانستان د حکومت د ملي پراختیا او سولې د چوکاټ هغه دوهمه مسوده وړاندې کوي. دا غي وروسته به بیا د جنیوا په کانفرنس کې د دوړخیزو شویو تعهداتو د پرمختګ ارش وړاندې کیږي او بیا به نړیوال همکاران خپل نظریات په دغه موارد باندې شریک کوي.
ویل شوی چې ولسمشر غنی به د ویډیو لالارې په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. د معلومات لمخې سام ناشته په دې هدف جوړیږي چې مرسته کوونکي ودونه په دې وپوهیږي چې افغان حکومت د اصلاحاتو او د فساد ضد مبارزې په برخه کې څومره لاسته راوړنې لري. ستانک داسې پر روانو خبرونو کې زموږ همکاران دغه غونډې ته د ولسمشر د وینا جزئیات هم له اوریدونکو سره شریک کړي.
بله، مننه کوم د ازادي رادیو د کابل پښتو ایډیټر او مشر خبریال اجمل تورمان لمک سره د سام غونډه پاړه باندې نن جزئیات شریک کړل. سام یاد لوړپوړي پلاوی غونډه نن په کابل کې روانه ده. ولسمشر غنی به نن ورته خبري وکړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
له تیرو درې ورځو راهیسې په کابل کې د برېښنا پرچاوي د خلکو ستونزې زیاتې کړې او اندېښنې زیاتې شوې دي. کابل میشتي وایي د ژوند څرخې پر برېښنا چلوي، خو په دې وروستیو کې په 24 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته برېښنا لري. د افغانستان حکومت ژمنه کړې وه چې په کور دننه به د برېښنا د تولید ظرفیت لوړوي، خو له دې ژمنو د 50 کلونو په تیرېدو سره بیا هم کورنۍ تولید یوازې 40% دی. د افغانستان برېښنا شرکت وایي له ازبکستان سره د ستونزې د لنډمهالي حل لپاره خبرې پیل کړې دي. امید زهیر مال په دې اړه راپور لري.
پلازمینه کابل یو وشتمه پیړۍ او په 24 ساعتونو کې 2 ساعته برېښنا. که څه هم د افغانستان برېښنا شرکت ژمنه کړې و چې په 1399 کال کې به کابل 24 ساعته برېښنا ولري، خو دا ژمنه لا هم ژمنه پاتې ده. کابل میشتي وایي ټول کار روزګار او کورنۍ چارې په برېښنا څرخي، خو وروستۍ درې شپې ورځې په ساعتونه له نعمت محروم دي. د دوی په خبره د کورونا وایروس له کبله یې زده کړې هم آنلاین وي، خو بې برېښنایي له دې هم بې برخې کړل. دوته نه کابل میشتي نور سید او جاوید.
کورونا وایروس د شیوع له امله موږ نه شو کولای چې حضوري درسونه پیل کړو. له همدې امله موږ آنلاین درسونه ویلې چې په دا ظرف د 2 ورځې کېږي چې موږ هیڅ نه شو کولای چې درس وایو. د دې له امله چې برقونه نشته دي،
د 3 ورځې برقه خراب است، هوا ګرم است، فاز حکومت نه فهم کو برقه مو جوړ شوه.
د افغانستان برېښنا شرکت بیا وایي د ستونزې اصلي ریښه د تاجکستان لخوا پر دوی د برېښنا پرې کول دي. د دې شرکت وان وحید الله توحیدی د سشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل تاجکستان دوی ته اوس مهال له 300 میگاواټ برېښنا څخه یوازې 30 میگاواټ ورکوي چې یوازې د بغلان ولایت لپاره بسنه کوي. خو د خاغلی توحیدی له قوله دوی له ازبکستان سره خبرې کړي چې ژر یو بدیل لار پیدا کړي.
د ازبکستان جانب په دې باندې ترسو هغه یو ورځ یا کم ډیر وخت غوښته ترسو خپل آمادګي د 300 میگاواټ لپاره ونیسي. خو د وصل لپاره 500 میگاواټ د ورځ لخوا ډیر شو، د شپې لخوا 300 میگاواټ د ازبکستان څخه خلو.
په افغانستان کې د انرژي د تولید او د اوبو د مدیریت کارپوهان وایي د هیواد د اوبو، هوا او لمر څخه د ګټې په صورت کې د 310,000 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري، خو اوس مال د خپل اړتیا یوازې 40% تولیدوي. د چارو کارپوهان وایي افغانستان اوس مهال 10,000 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري. ولسمشر غنی د 1315 کال په کب میاشت کې ژمنه وکړه چې راتلونکی کال به افغانستان د 13 کلونو په پرتله زیاته برېښنا تولید کړي، خو له دې ژمنې د 15 کلونو له تېرېدو وروسته کورنۍ تولید د نغلوبند د ځینو توربینونو د رغېدو وروسته یوازې 6 میگاواټ زیات شوی دی. که څه هم پر حکومت په کور دننه د انرژي د تولید لپاره د برنامو په نشتون نیوکه کیږي، خو حکومت بیا د بودیجې کمی او د بهرنیو پانګوالو کمه لیوالتیا د دې ستونزې د نه حل مهم دلایل په ګوته کوي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ژوند
ازادي خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پانا نه شته موږ پس مګه کینو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه ساپی وای.
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په سام ناسته کې په خپل وینا کې تر ډیره په اقتصادي مرستو رڼا واچوي او بهرنیانو ته به د افغانستان 15 کلن لیدلوری روښانه کړي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې غونډې مشري د افغانستان د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیبال او په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی کوي.
اساسي خبرې د افغانستان ولسمشر جلالت مآب محمد اشرف غنی کوي چې د افغانستان د 15 کلونو لپاره به د افغانستان د حکومت لیدلوری په اقتصادي چارو کې کوي. د جنیوا په کانفرانس کې د دوه اړخیزو شویو تعهداتو د پرمختګ گزارش وړاندې کیږي.
نوموړي وویل چې دا د جنیوا کانفرانس مقدماتي ناسته ده، څو د راتلونکي مالي تعهداتو کانفرانس چې په همدې کال کې په جنیوا کې ترسره کیږي اساسي موارد وڅېړل شي. په دغه ناسته کې چې نن یې وروستۍ ورځ ده، د شاوخوا سلویښتو هیوادونو استازي ګډون کوي. دا دوه ورځنۍ ناسته وه چې تېره ورځ پیل شوې وه. ټاکل شوی چې ډېر ژر په هلمند کې د 1,150 عصري ممیز خونو د جوړولو چارې بشپړې شي. د هلمند د کرنې رئیس زلمی لکونن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عصري ممیز خونې د دې ولایت په مرکز لښکرګاه، نادلي، ناوی، ګرمسیر، مارجي او نهر سراج ولسوالیو کې جوړیږي. ښاغلی الکو وویل چې هلمند هر کال زرګونه ټنه انګور تولیدوي، نو پر دې سربېره چې تازه انګور بازار ته وړاندې کوي، د انګور د وچولو او ممیزو لپاره هم عصري ممیز خونو ته اړتیا لري چې دغه اړتیا اوس د کرنې وزارت لخوا پوره کیږي. یادې ممیز خونې په دې ولایت کې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت، د ممیز خونو د صنعت د ترویج، د بڼوالو اقتصاد لوړولو او د انګورو باغونو د محصولاتو د ارزښت لوړولو لپاره په معیاري او ستاندارد ډول جوړیږي. د دې ترڅنګ دغه ممیز خونې د معیاري او ښه کیفیت لرونکو ممیزو د تولید لامل کیږي او دغه شان د انګورو د ضایعاتو مخه نیسي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ افیا افغانۍ اتیا پوله، یورو و اتیا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 95 پوله، زر هندي روپۍ 1,080 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی روپۍ 3,750 افغانۍ.
نن د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې استازي د اوتریش پلازمینا ویانا کې د اټومي وسلو د کنټرول په مسله باندې خبرې کوي. د دوی غونډه به درې ورځې دوام وکړي. دا خبرې یو ورځ وروسته له هغه پیلېږي چې د دواړو هیوادونو استازیو د فضايي امنیت په اړه خبرې کړې دي. د فضايي امنیت په مسله کې متحده ایالاتونو خپله طرحه وړاندې کړې، خو روسیې او چین د یوې متبادلې طرحې ملاتړ کړی دی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
متحدو ایالاتو او روسیې 13 میاشت د اټومي وسلو د کنټرول په اړه د خبرو په لومړي پړاو کې د وسلو د نوي ستراتیژیک تړون یا نوي سٹارټ په اړه خبرې وکړې. دا تړون چې په 2010 کال کې لاسلیک شوی او اعتبار یې په فبروري میاشت کې پای ته رسیدي، د هغو لرې وطن وشتونکو اټومي سرو کشمیر محدودوي چې دواړه هیوادونه یې ځای پر ځای کولای شي. د 13 جون میاشتې په 22مه او 23مه په ویانا کې د دواړو لورو له خبرو وروسته د وسلو د کنټرول په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي مارشال بیلینګسلی خبریالانو ته وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو لمرسیال وزیر سرګی ریابکوف سره د خبرو کې دومره پرمختګ شوی دی چې دواړو خواوو د څو تخنیکی کاري ډلو پر جوړېدو موافقه کړې. هغه زیاته کړه د بلې غونډې جوړېدل به په داسې حال کې چې دواړه د نوي سٹارټ تمدید غواړي په همدې پرمختګ پورې تړلې وي. امریکا او روسیا دا خبرې یو ورځ وروسته له هغه پیلوي چې دواړو لورو پرون د جولای په 28مه د فضايي امنیت په اړه هم خبرې وکړې. له 2013 کال وروسته دا د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې اړه لومړی ځل خبرې وي. متحده ایالاتو په فضا کې د مسؤلانه چلند لپاره د داسې اصول وړاندیز کړی چې د جګړې د اوسنیو مقرراتو یعنی تناسب او بشریت پر بنسټ ولاړ دي. خو روسیا او چین د هغو متبادلو هڅو ملاتړ کوي چې د یو نړیوال تړون لمخې د فضا په بندنۍ برخه کې د وسلو پر ځای کولو بندیز لګوي. لپرونی یو ورځنۍ غونډې وروسته کومه اعلامیه خپرنه شوه. د وسلو د مخنیوي او نړیوال امنیت په چارو کې د متحدو ایالاتو مرستیال وزیر کریستوف فورد د جولای په 24مه یوې خبری غونډې ته وویل متحد ایالات هیله لري دا غونډه به مقابل لوري ته دا موقع په لاس ورکړي چې په بندنې فضا کې د امنیت او ثبات د پرخولو د لارو چارو او همدارس په فضا کې د مسؤلانه چلند د مقرراتو درامینځته کولو د علت په اړه غور وکړي. د امریکایي چارواکي وویل چې مسکاو او پیکینګ فضا لا پخوا د جګړې په قلمرو بدله کړې ده. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د جولای په 24مه په یوه اعلامیه کې د دې څرګندونو په ځواب کې وویل چې روسیا تل د بندنې فضا د پوره بې وسلې کولو او هلته د هر راز وسلو د ځای پر ځای کولو د مخنیوي پلوي وه او ویبه. امریکا او برتانیا پر روسیې تور لګولی چې د جولای په 15مه یې هغه وسله ازمویلې ده چې سټلایټونه په نښه کوي. مسکاو دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا ازموینه نه بلکې د یو سټلایټ په وسیله د بل سټلایټ تفتیش و.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له ناجیې صافی اورو.
ویسا ورسپانې په افغانستان بانک کې رامنځته شویو ستونزو ته اشاره کړې. لیکلي د افغانستان بانک ادارې وروسته له 15 ورځو تاخیر بلاخره ومنله چې سمو د وړاندې امنیتي کمرو کار پریښی و. سره مقل لیکونکي پوښتنه کړې چې څنګه په تیرو 13 کلونو کې د لومړي ځل لپاره داسې پیښه رامنځته شوه. سره مقاله کې دا پوښتنه هم مطرح شوې چې د غلاګانو او چور چپاول په دې توده بازار کې څنګه قانع کېدای شي چې د بانک شتمنیو ته تاوان نه دی رسیدلی. د سره مقل لیکونکي په باور اوس د افغانستان بانک په خپله د امنیتي کمرو بندېدل ومنل. د ملي شورا د دواړو جرګو د سیاسي ګوندونو او شخصیتونو او عدلي ارګانونو وظیفه دا ده چې دا مسله په جدي ډول وڅېړي. مسیر ورسپانې بیا د برېښنا زیاتېدونکې ستونزې ته اشاره کړې. لیکلي تاجکستان افغانستان ته وارداتي برېښنا له 350 میګاواټه برېښنا څخه 30 میګاواټو ته رالویدلې ده او په دې سره په کابل او ځینو ولایتونو کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. سر مقل لیکونکي په حکومت انتقاد کړی چې له بده مرغه له 2001 میلادي کال راهیسې د برېښنا برخه کې اساسي کارونه ونه شول او په وینا یې د دې پر ځای چې بهرنیانو زموږ د خپلو بندونو د جوړولو لپاره پیسې ورکړي وای په قصدي او شعوري ډول یې په وارداتي برېښنا وتړه. رسپانی لیکلی که چه هم برېښنا شرکت ویلی چه دا کار د اوبو د کمښت له امله شوی خو پخوا دغو هیوادونو ته د پیسو په ورکړه کې هم ستونزه وه او هغوی د برېښنا د پرې کولو ګواښ کړی و. په سرمقاله کې ټینګار شوی چې نه یوازې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره باید وارداتي برېښنا د دوام په اړه اساسي خبرې وشي بلکې په کور دننه هم باید د برېښنا د تولید هڅې ګړندۍ شي او نور باید د خلکو په سترګو کې د خاورو د شیندلو سیاست ونه شي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا د ملي بیرغ د ورځې په اړه په خپله سرمقاله کې لیکلی دي. ورسپانه لیکي که څه هم په تیره یوه پیړۍ کې بیلابیلو ډلو ټپلو د افغانستان بیرغونه څو ځلې بدل را بدل کړي خو تور سور زرغون بیرغ بیا په بیا بیا د ملي بیرغ په توګه منل شوی او په اساسي قانون کې ځانګړنې هم درج شوي دي.
ازادي رادیو ته راغی ست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 0.15 باندې خبرونه کوي. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې هم واوري. همدارنګ د ازادي رادیو اپلیکیشن د انډراید او آی او اس لري ترلاسه کولای شئ. اوس به د ځینو خلکو غوښتنې تاسو ته خبر کړو.
تاسو لا پیغامونو
کاری احمد هم هرات ته خبر کوم دا غوړ زړم هم درتي زړم هم پردا د بیت المال باندې سي غوړ دا غد د باغه سلسله سي دی دا د پښتو درخت دی او سرمایه دی او ملي سرمایه دی د افغانستان غوړ دا مالدار پکې پراتی دی په ځینې حکومتي درد درخت یا په ځینې اړې او صبرانه ورته کشتې دی زه یې متوی و د لنګې درخت یې غوړ سوځي په منیا په سي دی وي نور خلک یې نه ورکی زور واکه خلک دی په پراتی دی غوړ دا خدا دا دولت څخه غواړو چې دا پسنه اخلاص دې دا ملي سرمایه ودا چې اخلاص چې دغه مالدار په جمی په کومه نه ځنی باري دې پښه پراته دې دغه زه کوم څه خبره پسنه نه نه جو با چې خاص ته د دوه قاچاق او د دوه مخنیوي دې چې دا دولت دا یو سړي سپایت دولت یې وروره چې د افغانستان سرمایه د دولت په خبر نه دی هیڅ با خاص نه ست ګرد دا زور واکه خلک جار سره سلام لري مصاله دې با سروره درخت دې واره کوي اخلاص چې دا پسنه اخلاص دې
قدرت لري معلومات ورکړي چې هغه وظیفه ولري یا په حکومت کې وي یا مټران لري یا سرایونه لري یا مځکې لري. ډېره مننه، تشکر، خدای فرمان.
زه خلیل احمد وطنوال یم، د باباجي څخه، د هلمند ولایت د باباجي څخه. ستونزه یا مشکل مو دا دی چې د هلمند پر سیند باندې دلی د لشکرګاه سره د باباجي د خوا څخه لشکرګاه خوا ته پر دغه زخمي باندې پل وختي د پله بدسان تر شوی ده. ځای منظور شوی دی خو متاسفانه چې کار یې نه شروع کېږي، ولې نه شروع کېږي؟ په څه نه شروع کېږي؟ دغه مشکل دی وروره ګوله. جهان مننه د ازادي راډیو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته غواګی است. نن د زمری و ما د افغانستان د ملی بیرغ ورځ ده. د افغانستان بیرغ له دریو رنگونو، تور، سور، زرغون څخه جوړ دی او په منځ کې د محراب او منبر نښان دی. دغه بیرغ د انتقالي ادارې لخوا په 2002 کال کې د ملي بیرغ په توګه وټاکل شو. البته دا د 1930 تر 1993 د محمد ظاهر شاه د وخت له بیرغ سره ورته دی، خو توپیر دا دی چې دا بیرغ کې نښان کې لږ بدلون راوستل شوی دی او په عمودي شکل باندې رنګونه ولاړ دي. له دې د ملي بیرغ له ورځې نه له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې لمانځنې کېږي، خلک جشنونه نیسي. دا چې سږ کال چې کرونا وبا خپره ده، جشنونه کېږي نه کېږي او په څه شکل باندې د دې ورځ لمانځل کېږي، ورزو کابل ته د ازادي راډیو خبریال محمد نسیم شفق دغه موضوع تعقیب کړي. شفق صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. اداره ته وایي چې خلک د دغه ملي ورځې په اړه باندې څه وایي، د بیرغ د ملي ورځې په اړه.
بله، سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د زمری اسد ومه هر کال په افغانستان کې د ملي بیرغ ورسته او دا ورسته په بیلابیلو مراسمو سره او غونډو سره د لمانځل کیږي. نه یوازې په کابل کې، بلکې په لویو ښارونو او پښتون ولایتونو کې هم د دې ورځې په مناسبت غونډي جوړیږي او مراسم جوړیږي او خلک خوشالۍ کوي، اتڼونه کوي او حتی جشنونه کوي او کنسرتونه هم په ځینو ولایتو کې وي. سکل هم په کابل کې، په ننګرهار کې، په بامیان، فراه، هرات او نور ولایتونو کې په دې مناسبت غونډي جوړې شوې دي. او په کابل کې خاطره د کابل د لوی اجماع په نوم ځوانان راټول شوې دي او د زر متره په اوږدوالي باندې دوی یو بیرغ د دارالامان څخه د دې مدنګ تر څلورلارې پورې دوی را انتقال کړ او دا شعارونه ورکول او ویناي کوله چې د افغانستان ملي بیرغ مونږه ګران دی او کوټولو ګران دی او دا به هیڅکله تغییر ونه مومي او د څخه به ساتنه کوي. دغه راز په یو شمېر ولایتونو کې هم لکه په ننګرهار کې کنسرتونه په پام کې نیول شوې دي، په هرات کې هم دغه ځوانانو غونډې وکړې او د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم په دې اړه سرګندونه کړې. البته په خپل فیسبوک پاڼه باندې او لیکلي دي چې نور په افغانستان کې د څو بیرغونو وخت تیر شوی دی او همدا یو بیرغ به وي چې دا به راپاندوي او دا به د شروان محور نظام خپرندوی کوي.
بله، ډیره مننه کوم نسیم شفق. مننه چې د بیرغ د ملي ورځې په اړه باندې مو معلومات راکړل. لکه څنګه مو چې واوریدل، نن د زمری ومه د افغانستان د ملي بیرغ ورځ د لڅو کلونو رئیس د غورز المنزل کیږي. د افغانستان اوسنۍ ملي بیرغ له تور سور زرغون رنگونو جوړ دی او ورستای وار پکې په 2004 کال کې لکه بدلون راغی چې د محراب او منبر نخه په درې واړو برخو کې راڅرګند شول. البته په خوا یوازې په سور رنگ کې دغه منبر او محراب لیدل کید. د افغانستان خلک له دغه ورځې په بیلابیلو طریقو باندې جشنونو او اتڼونو باندې لمانځنه کوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي